السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2021م کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو دا ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه هفتهوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنځیرونه لرو. خو اول د دې سره تازه خبرونه له پامیر ساحل نه.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د قضیې اورېدنه د دسمبر تر 13 ځنډولې ده. د بنو د ځونی خېلو اوسېدونکو د امنیت او پرمختیايي کارونو لپاره نن پر دویمه ورځ هم پرلته دوام ورکړی او سعودي عرب په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه بیا پرانیستې ده. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر پر وړاندې د 2013 زیږیز کال د یوې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د مقدمې اورېدنه د دسمبر تر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د پروني ضمانت د غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ پرون په یوه بله قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پولیس وایي هغه د 2006 زیږیز کال د دسمبر په پیل کې د کراچۍ په سهرابګوټ کې جلسې ته د ریاست ضد وینا کړې وه. سپریم کورټ په همدې مقدمه کې وزیر ته ضمانت ورکړ. خو د هغه وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي د 2013 زیږیز کال په قضیه کې هم وزیر د دولت پر ضد د خلکو د پارولو په هڅو تورن دی. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل د سپریم کورټ پریکړه ښیي چې پر وزیر پوري شوي تورونه ناسم دي. علي وزیر د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد بلل کېږي او ورباندې تور پورې کوي چې په ترهګرو کې توپیر کوي او پر وړاندې یو ډول عملیات نه کوي. خو پوځ په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یې بې توپیره اقدامات کړي دي. د بنو د ځونی خېلو خلکو نن پر دویمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې ورغون شوي پرلتوال وایي حکومت دې په سیمه کې د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وادې پوره کړي چې په سږني پسرلي او بیا په اوړي کې ورسره په موافقه کې کړې وې. د سیمې اوسېدونکو په مارچ کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي ناسته کړې وه چې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره یې تر تړون وروسته پای ته ورسوله. د مې په پای کې د ځونی خېلو اوسېدونکو د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په غبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې پرلت وهلی و چې تر حکومت ژمنو وروسته یې پای ته ورساوه. د تازه پرلت یو منتظم ریحان نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
پاستم پیپر باندې وزیر الله سره کوم معاهده شوې ده. هغه معاهده میج امریکا ول غوړي دغه پر میج بیا نوستي یو تل کومر وتلې چې وو ته میاشت وشو چې مستر کوم معاهده شوې ده په باندې عمل نه کیږي. میج د حکومت نه دا سول کی اپیل ورته کی چې د میج مطالبه حال کستای.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د امنیت او پرمختیايي چارو په اړه کړې موافقې ته ژمن دی. د ترانسپورټي چارو صوبایي وزیر شاه محمد وزیر چې خپله هم د ځونی خېلو دی نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت د موافقې ځینې برخې عملي کړي دي او په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي. په کراچۍ کې په یوه وسلوال برید کې د سند وکیلانو د ټولنې سیکرټر وژل شوی دی. د ښار د پولیسو یو مشر قمر رضا جسکانی مشال راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو په ګلستان جوهر سیمه کې د عرفان علي مهر پر ګاډي ډزې وکړې او هغه یې ژوبل کړ. د دب خبره مهر خپل بچی ښوونځي ته رسولی ول او کور ته پر لار وو چې ورباندې حمله وشوه. جسکانی وایي نوموړی روغتون ته انتقالېدو پر وخت ومړ. د کراچۍ د وکیلانو ټولنې د مهر د وژنې پر ضد د احتجاج په توګه نن کار بندیز اعلان کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې په برید کې د ککړ کسان ونیسي. تر اوسه معلومه نه ده چې مهر چا او ولې وژلی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څانګه پرانیستې ده. رویټرز خبری اژانس د سعودي د دولتي خبری اژانس د رپورت په اساس ویلي چې د سفارت قونسلي څنګه د نومبر پر 13 بیا فعال شوه. د سفارتونو قونسلي څنګه خلکو ته د ویزو، پاسپورتونو او نورو رسمي اسنادو د ورکړې او تصدیق خدمات رسوي. د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سم د نړۍ ډېرې هیوادونو هلته خپل سفارتونه او قونسلګرۍ وتړلې. طالبانو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم رسمیت نه دی پیژندلی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وايي طالبانو په افغانستان کې د اگست پر 15مه تر واکمنې دوه ورځې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت د ملي امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا هم ورک کړي دي. د ادارې د نومبر پر 13مه په خپل رپورت کې ویلي چې له مستندو او معتبرو معلوماتو سره سم دغه کار په هلمند، غزنی، کندهار او کندوز کې په داسې حال کې شوی چې طالبانو په بیا بیا ویلي چې عمومي بخښنه اعلان کړې ده. په رپورت کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا برخې شری پاتریشیا گوسمن لخلی راغلی چې دا د طالب چارواکو ذمہواری ده چې د قربانیانو له کورنیو سره انصاف وکړي او په وژنو کې ککړ کسان ونیسي. طالبانو د دې رپورت په خبرګون کې سند ویلي خو مخکې دا ډول تورونه رد کړي ول. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. نن د پښتون تحفظ مومنټ د یو مشر په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د کیس اوریدنه وشوه. دا اوریدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت وکړه. عدالت پریکړه وکړه چې د کیس بل اوریدنه به د ډسمبر په 10مه کیږي. پر علي وزیر تور دی چې د پاکستان خلاف یې خلک پارولي خو دغه وکیلان دا تور بې بنیاد ګڼي او هیله لري چې علي وزیر به خوشي شي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13مه سپریم کورټ په یو بل کیس کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ چې په 2013 کې د نوموړي او د پښتون تحفظ موومنټ د نورو غړو خلاف جوړ شوی. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې دننه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست اوریدنه وشوه. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواست د سند د پراسیکیوټر څخه جواب غوښته او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر 10مه نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواست د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدیو ته ویلي
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت 10 نمبر انسداد دهشتګردۍ عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې به ضمانت د درخواست ضمانت کاپی ورکه شوې ده. ما ته دی کاپی راکړې شي نو عدالت ما ته چې ته دیو ته کاپی ورکا او راتلونکي تاریخ 10 مقرر کو. په 10 تاریخ به د خیر عدالي وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړې چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتی ټاون پولیسو درج کړې و او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوې کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي. او د نومبر په 13مه د سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلې و او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو را راولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13مه د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو ثاني په مقدمه کې ضمانت خواست منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتی ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوه نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سن ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ د پاره خوشحالي خبره ده چې هغه ته ضمانت ورکړل شو. خو بیا د افسوس خبره ده چې هم هغه سی یو بل FIR هم پالی وزیر باندې دغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچۍ کې. په کار خو دغه وا چې کم FIR کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو نو هم هغه د فی په نننی FIR کې چې کم پی ټی سی کې پیشي وشو په FIR کې هم هغه مقدمه
علي وزیر چې په کال 2000 د دسمبر په 14مه نیولې شوی وو تر 11 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دښخړي په ضمانت خوشي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د بنو د جاني خېلو پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې له دوی سره د روان کال په مارچ او جون میاشت کې شوې وعدې د حکومت پوره کړي. د جاني خېلو پرلتوال په سیمه کې د امن باوري کولو، د دوی په سیمه کې د ترقیاتي پروژو پر مخ وړلو، د دوی د شوو نقصاناتو پوره کولو ترڅنګ ځینې نورې مطالبې لري. د اوسنو احتجاجونو په اړه د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځایي سیاستوال وایي چې کوشش کوي چې دغو خلکو ته د غوښتنو د پوره کېدو ډاډ ورکړي چې ظاهری ختم کړي. عمر وزیر نور حال را کوي.
د بنو جانی خیلو کې ځایي ولس لخوا احتجاجي پرلت نن په دویمه ورځ دوام لري. پرلت وال وایي چې د حکومت لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې ورسره شوې ژمنې تر څو پوره شوې نه وي پرلت به دوام ولري. جانی خیلو سره حکومت د مارچ په میاشت کې د غلطه څلور ځوانانو مړو موندل کې دو په ساته ورځې پرلت په سیمه کې د امن باوري کولو ترقیاتي پروژو او نورې ژمنې کړې وې. چې د جون په میاشت کې د ځایي مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا وژل کېدو په 27 ورځې بیا پرلت کې هم دغه ژمنې تکرار شوې. پرلت وال وایي چې هغه ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. د پرلت یو منتظم او جانی خیلو اوسېدونکي علاودین د یاد پرلت په اړه وایي:
امیجا نوی مطالبه نور نشته، امیجا هغه زړې مطالبه دي چې کومې مطالبه به حکومت می سره په سټمپ پیپر لیکلې وي چې په هغه کې وي چې میجو تستا امن و امان درکوي. امن هغه شی دی، هغه ټیپک په کلي وطن په منډې په بزرینه کې هغه شی ماحول دی. جوډیشنل انکوایري وا د امیج د بچیونه، هغه جوډیشنل انکوایري ها یا دغه سې پرته دو بندیون دي چې بندیون هغه سې پرته دي. د امیج فیار دی چې دغه سې پرته شپږ پنځه میاشتې وتلې. د میج د کوم نقصانات شوي وي په دغه بنیاد باندې میج نوسی.
د پرلت یو بل ګډونوال ریحان وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په سټامپ پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې خو لا یې پوره کړې نه دي.
په سټمپ پیپر باندې وزیر اعلی سره کومه معاهده شوې ده، هغه معاهده میج عملي کول غوړي. دغه د پر میج بیا نوستي یو ځل کومر وتلای چې وو ته میاشته وشو چې میج تر کومه معاهده شوې ده په بند عمل نه کیږي. میج د حکومت نه دا سوال کی اپیل ورته کی چې د میج مطالبه حال کستای. میج نور ستړي در نه احتجاجي نه خوان نر کوي. هم میج کې مسلې دي دا غرته حال کستای. تو څ خپل ازم ورتیار ته وکستې دوه وزیر اعلی پکې نو ستو ټول ادارې موجود وي په موجودګي کې کومه سټمپ پیپر باندې معاهده شوې ده کومه مطالبه حال نه کړلې. میج مخ کې بیا تا کوکا پېښور ته وکړه
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورټ وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې جانی خیلو سره شوې ژمنې به ضرور پوره کیږي. په ډیرو باندې کار روان دی، عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره به د جرګې مشرانو ناسته هم وشي. جانی خیل وایي چې لومړی ژمنې ورسره د مارچ په میاشت کې شوې خو لا هم د اته میاشتو پس پوره شوې نه دي. نو احتجاجونو پس یې پرلت پیل کړ چې دوام به ولري تر هغې تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن د کار بندیز له وجې مریضان له ستونزو سره مخامخ دي. مریضان هسپتالونو ته ورځي خو په وخت یې معاینات څکه نه کیږي چې ډاکټران کم دي. دا ډاکټران له حکومت د خپلو هغو ملګرو خوشي کېدل غواړي چې د احتجاج په وخت پولیسو نیولې دي. دا ډاکټران وایي که حکومت یې ملګري خوشي نه کړي نو ایمرجنسي خدمات به هم بند کړي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا مسله د مذاکرات تولالاری حل کړی. ایوب ترین په دې اړه رپورت را لګلی.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پر غوښتنه د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی په اسپیتالو کې د او پی ډی ترڅنګ په اپریشن تھیټر کې هم د کار څخه لاس اخیستې دي چې له امله یې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو ناروغ عبدالقیوم وایي چې دوی دلته راځي خو علاج نه کیږي.
او پی ډی خلاص ده، ډاکټران نشته. دوی ګڼټي کیږي سار راغلی په دایخ باندې دلته زنان را سره واغ زنان اوس هغه د ډاکټر ته ناسته د پرچی اخیستې ده. لیکن زه دغه یم ورته انتظار مزور حالات می هم د پشی مز دواله مزور دي ته پرایوټ واس موږ نه لرو. دا د سار وخت راغلی یو خپل روزګار زندګی پرېښه د تل تورتن اسو انتظار وکړو.
په اسپیټال کې د زړه په ناروغي اخته ډیری ناروغان هم د او پی ډیز د بندش له امله د سختو کړهونو سره مخ دي. د زیارت څخه راغلی یو کس اصرار خان وای چې مریضان یې اسپیټال ته راوړي دي خو علاج نشته. نو په کار دی چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني.
تقریبا درې میاشتې کېږي چې زه دلې راځمه. کور کې مریضان دي، دوه مریضان دي. نو زه بار بار راغلی یم دلته. دا مشینان خراب دي، پرایویټ منډي وو. تقریبا دا د زړو مشینان، د زړو مریض مو یو وار مسکر ته یوړی د دې ځای څخه. دا ډېره د شرم خبر ده. دا سرکار او دا دغه چې زه مریض وړم بل سکر له بلې صوبې لوړم. ولې زما دلته دا مشینان خراب دي؟ د پرایویټ وس موږ نه لرو خو دا پرایویټ ډاکټران ناستی دونې ګران دي. زه چا په وس کې راځي نه. نن سبا گرانیتای ته معلومه ده اوس خو پیډیا نیم بندي سوی ډاکټرانم پرتال دی ډاکټرانې গ্রেফতার کړی دی موږ سره یو چاره نسته.
بل خواته د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لوري د کوټ په سیوال هسپتال کې هړتال روان دی. او چې کله مې په اسپتال کې و احتجاجي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې، نو ډېری ډاکټران په دې باور و چې تر څو حکومت نیول سوي ډاکټران د جیل څخه نه وي خوشي کړي، تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې و غړي ډاکټر محبت ترین وویل چې په سرکاري اسپتالو کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې نشته، چې له امله یې د عام ولس په سمه توګه دلته علاج نه کیږي.
حکومت الټیمیټم ورکوي چې زموږ ملګری د ریحا کې با عزت د خپل ګاډۍ کې در اسپیتالو پر راورسي، خپل فایرونه دی واپس واخلي. دا دوه ناست نه اهل ال سکیټریان د چا د وجه د مسلې جوړې دي، دا د پس واخستل سي. دا غه بعد موږ دا سرویسز برته ورکول شو کوو. کچیر دا نسی و تسل ویش ګنټې بعد موږ کېدلای سي، کچیر موږ د ولس غم پر موږ زورور نسولو کېدلای سي، موږ ایمرجنسي سرویسز بند.
دا ډاکټر غشتنه لري چې د کوټ سیول اسپیتال کې دی ایم آر آی کیټ لیب ایکس رے لیبارټری د څلورو ساعتو لپاره د خلاصون انتظام وسی. بلبلو ده د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دی چې په سیول اسپیتال کې د ایم آر آی مشین د لګولو لپاره وزیر اعلی 250 ملیون روپۍ جاری کړي دي، چې له امله به په اسپیتال کې سیټي سکین او ایم آر آی مشین ډېر ژر کار پیل کړي. د غډول صوبایي وزیر میر زور بلیدی د نومبر په 13مه نیټه د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې احتجاج د هر چا جمهوري حق دی، خو د احتجاج په نامه په کار نه دی چې خلک په تکلیف کړل سي. د بلوچستان د پلاننګ صوبایي وزیر میر زور بلیدی وایي په کار نه دی چې پبلک ته نقصان ورسیږي، او ټریفیک په کار نه دی چې بند سي، په کار دی چې په جمهوري توګه خبرې وسي. ډاکټران چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه به نه یوازې حکومت بني، بلکې پر هغه به عمل هم کوي، ځکه چې حکومت هم غواړي چې په محکمه حیثیت کې یو ښه بدلون راسي چې ولس ته په اسانه توګه د روغتیا اسانتیاوې ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د لوري د نومبر په 28مه نیټه د کوټ پر ریډ زون کې پر لات پیل سوی وو، چې له امله د پولیس په وینا په کوټ ښار کې نه یوازې د ټرافیک نظام ګډوډ سوی وو، بلکې زیاتره زده کوونکي و تعلیمي ادارو ته په رسد کې هم مشکلات راغلي وو. دغه ډول د کوټ پولیسو د نومبر په 28مه نیټه د 15 ډاکټرانو په ګډون 19 کسان د پر لات د ځای څخه نیولي وو، چې وروسته یو ځایي عدالت د دسمبر تر 16مه نیټه پورې و جیل ته لیږدولی دي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان په حکومت تنقید کړی چې د ګرانې په کمولو، اقتصاد سمولو او پارلمان ته په عزت ورکولو کې پاتې راغلي. نوموړي پرون په پېښور کې په یو جلسه کې د وینا په وخت ویل چې حکومت باید د پاکستاني او طالبانو سره له مذاکراتو پارلمان او ولس خبر کړي. دا خبرې په لومړي سر کې پټې وې، او کله چې 3 د نومبر په میاشت کې مشال ریډیو پر د پورته کړه، نو د پاکستان حکومت ومنله چې د طریقې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې روانې دي. غلام غوث نور حال لري.
پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 450مې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د یاد ګوند د کارکونانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ترسره شویو مذاکراتو او د یوې میاشتې لپاره د اعلان شوي ډزبندۍ په لنډمهاله لوزنامه نیوکې وکړې، او زیاته یې کړه چې د پارلمان د اجازت نه بغیر او د وسلوالو په فعالیتونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مشاورت نه بغیر د مذاکرات پیل کول نه و په کار. د ولس او د ای پی ایس د شهیدانو د کورنو د اجازت نه بغیر دوی د ترګرو مخې ته ټیټ شوي دي. په میدان کې د ترګرو خلاف د جنگ ګټلو پرته حکومتي چارواکي اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو. د مذاکرات هم یو طریقه وي، او د لپاره پارلمان کې اتفاقی رائے جوړیږي. تر ننه موږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري چې کله د نومبر په 10مه نیټه د وسلوالو طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره د عریضي ډزبندۍ په اړه ویډیویي بیان جاری کړی و، نو په هغه کې پواد چودري د وسلوالو په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو سیمو دولت سره د مشاورت کولو هوډ څرګند کړی و. بلاول بوټو زیاته کړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې حکومت ولس ته ټول جزئیات نه دی په ډاګه کړی. دوی د ترګرو د لارې د اف سی آر نظام بیا راوستل غواړي، خو مونږ دا نه منو. د ترګرو په بانه ستاسو ازادي تروړل غواړي خو مونږ دا ردوو. مونږ به تر هغې هیڅ رقم مذاکرات نه منو چې تر څو په ترګرو کې هغه ترګرو ته د عدالتونو د لارې سزا نه وي ورکړی شوی کوم چې په سنگین جرمونو او وژنو کې ککړ دي. تیر ماښام بلاول بوټو زرداری د پیښور جلسې ته په خپله وینا کې د ګرانۍ او معاشي صورتحال په لړ کې هم په حکومت نیوکې وکړې او په لسم دسمبر یې د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد او د دسمبر په اوولسمه نیټه یې د ګیس د کمی په ضد په ټول هیواد کې د خپل ګوند لخوا د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړو. خو حکومتي چارواکي په موجوده حکومت باندې د اقتصادي پالیسیو او ګرانۍ په لړ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو نیوکې په بیا بیا رد کړي دي او حکومتي چارواکي دریز لري چې د پخوانیو حکمرانانو د کرپشن او پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره باید سیاسي ډلې مضبوطې وي او راتلونکي بلدیاتي انتخابات په جمعاتي بنیادونو شي. سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله پر ځای ساتلی چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي وو چې بلدیاتي انتخابات په مقرر شوي وخت په جمعاتي بنیادونو شي. سپریم کورټ په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت اپیل مسترد کړي. د نومبر په 10مه سپریم کورټ د حکومتي اپیل په هکله فیصله واوروله چې ورباندې د زمشو ضلعو کاندیدانو خوشاله دي. شانواز سرغزی له تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جمعاتي بنیادونو په مقرره شوي وخت سره وشي. سپریم کورټ د صوبایي حکومت هغه اپیل چې دوی پکې وغوښتلی وو انتخابات باید په غیر جمعاتي بنیادونو وي د نومبر په 10مه مسترده کړې. په ایکسپریس نومي اردو ژبې اخبار کې دوی دغه خبر رپورټ کړی دی. ولې د سپریم کورټ آف پاکستان د جسټس عمر عطا بندیال د خولي زند ریمارکس یا د جج د خولي وینا هم لیکلې او هغه داسې چې جسټس عمر عطا بندیال د خیبر پختونخوا حکومت وکیل ته ویلي سیاسي جماعتونه د سیاسي عمل نه نوستل کیږي او جمهوریت ته د وده ورکولو لپاره باید سیاسي جماعتونه مضبوطه وي. د خیبر پختونخوا په 12 کې د دسمبر په 19مه د الیکشن کمیشن لخوا ترتیب شوی بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغه فیصله د زمشو ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا د نورو سیمو کاندیدان هم خوشحاله دي لکه د بر محمود د کمالي اول نه د زنانه کونسلر کاندید سایما تاج وای د سپریم کورټ فیصله ډیره مهمه ده ځکه په بنیادي جمهوریت کې به دوی ته خپل حق ملاو شي. سایما تاج د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د خپل سیمې د زنانو په ضرورتونو خبرې کړې دي.
هغوی بې روزګاره دي، بې وسه دي، جامو ګنډلو چلز ده دی، نه یې د سنټرې دلته شته دی، نه دومره وسته هغوی کېږي چې هغوی ځان له کور کې څه هنر شروع کړي یا ماشین پیدا کړي یا غوا وساتي، چیلۍ وساتي، چرګان وساتي چې هغوی نه دوی یو 2 روپۍ ترلاسه کړي. تعلیمونه خلکو ډېر په سخته کړي دي، نوکرۍ نه ملاویږي. نو موږ غواړو چې موږ په دې سیټ راشو او ټولو زنانو ته خپل خپل حقونه ورکو.
طاهر خان د باجوړ د واړه مامون د شکونو کلی سره تعلق لري. د سیوی نومي سیمینا د جنرال کونسلر کاندید دی په دغه فیصله دی هم ډیر خوشاله مشال ریډو ته ویل دی بالکل هم نه واړي چې ګین انتخابات دی وزنډي ځکه د پاکستان تر جوړېدو وروسته ورته په اول وار د بلدیاتي انتخاباتو په شان حقونه ورکړي شوی.
د وسه پوری مونږ په شک کې او اوس به په آزاد کمپین کوو. مونږ ډیر زیات دغه فیصله ستاینه کوو.
د ساپو برمومند زیارت کلینا د جنرال کونسلر کاندید بختیار خان مشال رډیو ته ویل د دوی سیمې ډیر پسمانده پاتې شوی او همدا یو موقع په لاس ورغلی و چې دوی د خپل خلکو خدمتونه وکړي.
پهل ځل پتا څه زویم الیکشن کیږي واغې ته خلک ډیر جوش جذبه کې دي، خلکو ته ډیر او پتویات کې دي او ډیر په جذباتو کې به دا الیکشن کیږي. خیر اسه
دا چې د زمشو زلو خلک په اول وار بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي سیاسي ډلې د کاندیدانو آزاد پینلونه یا بیا یو یو تن د خپل انتخابي مهمونو لپاره لګیا دي او کوشش کوي چې کامیابی ترلاسه کړي. د باجوړ خبريال بلال یاسر مشال رډیو ویل بلدیاتي کاندیدانو سره به دومره زیات اختیار خو هم نه وي چې ګنډیر غټ غټ کارونه وکړي. خو دې ورته زیات خوشاله پدې دي چې د نورو خارونو په شان په زمشو ضلعو کې هم دغه حق ولسته ورکړی شوی دی.
دا کاندیدان چې دي دا په وړو کې سطح باندې دي. موږ د دینه د نوکرو، موږ د دینه د سړکونو دا تمه نه لرو. موږ د دینه صرف دا تمه لرو چې دا دغه لوکل باډیز ته لاړ شي او دا غزینه د خپل ویسي، د خپل کلی، د خپل علاقې حق راوړي.
د اپریل په میاشت 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون کې ترمیم د اسمبلی نه پاس شوی چې دوی پکې د تحصیل چیرمن نه لاندې په نورو ټولو څوکیو انتخابات په غیر جمعاتي بنیادونو د کولو قانون منظوره کړو. پیښور های کورټ دغه قانون غیر آئینی ګرځولیو، ولی سپریم کورټ آف پاکستان هم د نومبر په دیرشمه د های کورټ فیصله برقراره وساتله او امر یې کړی انتخاباتی په 19 دسمبر په جماعتي بنیادونو خامخا وشي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د نومبر په څلېرویشتمه د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه په برتانیا، آسټرالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ریکارډ شوی. پاکستان د وایرس د دې بڼې مخنیوي لپاره د افریقا ځینو هیوادونو ته پروازونه بند کړي. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته زر خوریږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیل یې دانی سه اجمل په رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 23مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصله ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه تر سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نه غلم پکار دی چې هغه په کولا او ځکه کوم ځکه ډیر خلک ناشتي ال تری پرنجینه کوي ال تر چې نو لاس تی مخ تر نه شي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سې دی د یاري خبر نشتا، خو د یاري دا دا چې وسه پورې لا د دی سائنسدانانو علاج نه دی رويسته چې آیا کنفرم نه دي چې آیا په خانه د وی پتی باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوې دوی نه راوته واري.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخې ته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کووډ سی وای په دې هواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da salwehto kaluno ya lade pakamumro ke mkhitaraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yow ya dwa raz la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di. زینو کسانو د مرای خرابېدو او زینو بیا د وش ټوخي شکایت هم کړی دی. خدا علامات پرې زیرازی تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون ګڼې تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوریږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیا نه راځي، چونکه په دې کې ډیر زر زر تبدیلیا نه کیږي، نو ځکه کم ساينسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې په دوه قسم دي، یو ډی این ای وایرس دي، یو آر این ای وایرس دي. آر این ای وایرس چې کوم د کرونا د آر این ای وایرس دی، آر این ای وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنت سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا غو ډیفرنٹ انوایرمنت دی. دغه شانی چاینیز چې کوم دي دا غو ډیفرنٹ دی، دغه شانتی زمون چې کاوکیجنز دي دا غو ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی د دوا چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکه خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه د اسانی نه وي چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوا یې هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتلی، چیک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوی ده. ځینو هیوادونو د وایرس د دې بڼې د مخنیوي لپاره سفری محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفری بندیزونه لګولي.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې اوښوې لن خبرونه د پامیر ساحل نه.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د استازي علي وزیر پر وړاندې د 2013 زیږیز کال د یوې قضیې اورېدنه وکړه. عدالت نن تر هغې وروسته د مقدمې اورېدنه د ډسمبر تر 13 وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د پرونی ضمانت د غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت. سپریم کورټ پرون د 2013 زیږیز کال په یوه بله قضیه کې د نوموړي ضمانت منظور کړ. وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پولیس وایي پر علي وزیر په دواړو مقدمو کې تور پورې شوی چې هغه په کراچۍ کې د غورځنګ د غونډو او جلسو پر مهال د ریاست ضد ویناګانې او د خلکو د پارولو هڅې کړې دي. وزیر پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. د بنو د ځوني خېلو خلکو نن پر دویمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې پرلتوال وایي حکومت د امنیت او ترقیاتي کارونو هغه وعدې پوره کړي چې په سږني پسرلي او بیا په اوړي کې ورسره په موافقه کې کړې وي. د سیمې اوسېدونکو په مارچ کې د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته احتجاجي ناست کړی و چې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره یې تر تړون وروسته پای ته ورسوله. د مې په پای کې هم د ځوني خېلو اوسېدونکو د خپل یوه مشر د وژنې په غبرګون تر شاوخوا یوې میاشت پورې پرلت وهلی و. د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر نن مشال راډیو ته وویل چې حکومت د موافقې ځینې برخې عملي کړي دي او په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کړي دي. په کراچۍ کې په یوه وسلوال برید کې د سند د وکیلانو د ټولنې سیکرټر وژل شوی دی. د ښار د پولیسو یو مشر قمر رضا جسکانی مشال راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو په ګلستان جوهر سیمه کې د عرفان علي مهر پر ګاډي ډزې وکړې او هغه یې ژوبل کړ. د ده په خبره نوموړی روغتون ته د انتقالېدو پر وخت ومړ. د کراچۍ د وکیلانو ټولنې د مهر د وژنې پر ضد د احتجاج په توګه نن کار بندیز اعلان کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې مهر چا ولې وژلی دی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي. او سعودي عرب ویلي دي چې په کابل د خپل سفارت قونسلی څنګه پرانیسته ده. رویټرز اژانس د سعودي د دولتي خبري اژانس د رپورت پر اساس ویلي چې د سفارت قونسلی څنګه د نومبر پر 13 بیا فعال شوه ده. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره سم د نړۍ ډیری هیوادونو هلته خپل سفارتونه او قونسلګرۍ وتړلې. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې بحث شوې چې خزینه خبریالانې په انټرنیټ له کومو زورونو تیریږي او دا زورونې د دوی بیان ازادي څومره تروړي. دا خبرونه د هرې چهارشنبې یا شروع او هرې جمعې په ورځو له مشال ریډیو اورېدی شي. کوربه بشیر ګواختې د دې وروسته بل اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه هم لرو. راځي اخبارونه وورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ له مشال رادیو.
مینو سلامونه. نن په دې خبرونه کې پر انټرنیټ د خزینه خبرلانو او مدني فعالانو د زورونو په اړه غږیږو. ډېرې خبرلان پر سوشل میډیا د جنسي زورونو او امنیتي ګواښونو له کبله خپلې خبرې په واضح ډول نشي کولی چې له وجې د بیان ازادي تر پښو لاندې کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. زه بشیر ګواښ مو کوربه یم. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په میاشت کې د خبرلانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سنټه منظور کړ چې په وینا په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اسانی پیدا کړي. د دې بل مقصد نه یوازې د خبرلانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی هم دی. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل
زه د خبریالانو د حفاظت، د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکوونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
خو خبرلان وای چې دا قانون به هم د نورو په شان هیڅ په درد و نه خوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې زینو خزینه خبرلان وویل چې په پاکستان کې لاوار د مخه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي او د بیان ازادي د ساتنې قوانین شته، خو ستونزه دا ده چې څوک پرې عمل نه کوي. له دوی یوه هم غریدا فاروقي ده چې پر اے آر وای نیوز ټلویزیون د سیاسي بحثونو یو پروګرام کوي. هغه پر ټویټر هم ډیره فعاله ده. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف حکومت پر ځینو اقتصادي پالیسیو پوښتنې راپورته کړې، نو په ټویټر کې ورپسې هیشټیګ جوړ شو چې په زرګونو ټویټونه ترې وشول. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راوسپړل شو او پر مسلکي هغې نیوکې وشوې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف بدې خبرې کوي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو په وینا یې په اوس مهال کې آن وزیرانو سپکو سپورو ته مخه کړې.
انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ
ډیر زیات د افسوس خبر ده چې د حکومت خپل خلک او چارواکي د خزو په آنلاین زورونو کې برخه اخلي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم څو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فدرالي ادارې ایف آی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله. نو چې کله حکومت په خپل په دې شیانو کې لاسو لري، نو بیا د قوانینو جوړولو څه فائده؟ هسې د خولې د دردی او غندنی خوڑی دیدی چې موږ د رسنو د آزادۍ پلویان او خبریالانو سره
هم صحافت کی آزادی کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
مشال آن لائن
د بیان آزادۍ په اړه بحث
هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زه ساسي کوربا بشیر ګواخم. د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله پر رسنیو بندیز او د خبرلانو ترټل نه دی منلي. وزیر اعظم عمران خان خود سوزل دا هم ویلی چې د نړۍ د هر هیواد په پرتله په پاکستان کې د بیان ازادي ډیره ده.
دا پروگرام په اخره کې بعد تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې بعد هغه سیل کو
دا د سواد خبريالا شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکن ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریالې په توګه هغه ته ځینی جایزې هم ورکړل شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورټونه هم جوړ کړی دي. شایسته پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی. خو د نوموړي دا سفر آسان نه دی.
د صحافت شعبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډیره زیاته مشکله ده. زنانه خبریالې چې هغه ته ډیره زیاته مسلې زما تعلق ته یو داسې علاقې سره دی چې هلته یو داسې جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول دې ته هغوی بالکل ښه نه ګوري. زما میډیا ته راتګ باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نه و. تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که چې زه یوه واحد زنانه خبریالې یم چې په سواد کې دلته څوک نشته، نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
اوریدونکو د خزینه خبریالانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په اتیشتمه راوتې مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پنډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پینډه کې د پاکستانی پوز مرکز یا جی ایچ کیو دی. هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي. همداسې وشول او د اسما جهانگیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادی پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادې پاړه مشال انلاین خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غواخم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید. د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تور نه کړه. هغه دا بی بنیاده تورونه بللې دي. خبریال منزه جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیل اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي او کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند یې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په ګوریا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي قربا بشیر غواخم په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د زورونو په اړه بحث دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکول او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سادیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وم د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم. نغه دار چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریکوم ځکه چې موږ کوم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي. نو چې ته یو ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبرلانو وفاقي اتحادي هم اندېښنه ښودلې چې د خبرلانو پر ضد پروپیګنډا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبرلانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبرلانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادي په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی کومورسیم او کومورسیم نو بو سوسایټی د نور خلق د پاره ډیر لوی بدغه د د وجه چې دی سپیس تنګیږي په فریډم اف سپیچ د پاره فریډم اف ایکسپریشن د پاره.
اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه وی نړیوالې ادارې ته سر ورکړه کوو. د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنالست کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خصوصو په اړه موندنې څه دي. دی ویل
Certainly we have the coalition for women in journalism.
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتې دونکو حملو سخت اندېښمن کړیو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بي ساري دي. په ځانګړي ډول چې له رسمي سرچینو کومې حمله په خبريالانو کیږي. موږ د نړۍ دوه نوي هوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقونو لپاره کار کوو، خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډیر او په پرلپسې ډول د یو داسې هواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانې پکې ډېرې زورول کیږي. اکثره د حمله د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډېرې زورونې هغه خلک کوي چې د پوځي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبريالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره اغي زورولي او د اغي په خلاف یې پروپاګاندا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمیر اتیش تو تا لوړ شو.
هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې دی. زموږ د اونیزې خبرونه سازونه زنجیرونه د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز آهنګ کدا د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو. چا چې د موسیقي د ودې او زده کړې لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. دا خبرونه شاهین بنیری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز آهنګ کدا د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو. چا چې د موسیقي د ودې او زده کړو لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. بلال خان د پښتونخوا د خيستہ خو جنگ زپلی سیمې ملکن اوسیدون کې دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګده بنوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانسته دی. نو موړی وای په سیمه کې د بیقراری هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو خارونو کې د موسیقي د مرکزونو د ترل کېدو وروسته یې دغه کار ترلاسه شولې دی او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګدا پیل څنګه وشو په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اول ځل رباب یوړو یونیورسټي ته نو ځینې مر ګروپ کې ډېر انټرسټ و سو چې مونږ راز د کول واړو نو ائیډیا هغه ځینې راغله چې تاسو هم کې دې چې دا دومره خلک انټرسټ اخلي نو په کار دې چې مالک دې سیس د کړي نه زاغه رو رو چې کله زما سبق ختم شو نو هغه بیا ما په 2019 کې چې کم دی نو د اهنګدې په نوم باندې چې کم دی نو دا اکیډمي اوپن کړه. اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوو او تبلم ټیچ کوله. اس مونگا پا 2020 کی چکم دے نو دا مونگا یو انسٹیٹیوٹ شکل دے تور کو چی کم پراپر کورسز آفر کے ڈیفرنٹ دا فنون لطیفہ چی سم پرم دی لگا فائن آرٹس کنے لگا آگے کی رباب دے تبلہ دا ویلن دے پینٹنگ فوٹوگرافی دا یوگا سیشن بھی مونگ سرا بیا فیشن ڈیزائن زمونگ سرا کی گی دا ٹول ایکٹیویٹیز دا مال مونگا پا اہنکتا کی کو. ریسنٹ مونگا دا اتنڈ کلاس ہم شروع کردے دینو آگے بیا مونگا یو پروفیشنل ٹیچر دینو آگا مونگ سرا اتنڈ کلاس ہم دا وقت ہے.
نوموړی وایي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو ښکلو هنرونو بندیزونه لګیدلی دي. افغان سندرغاړي او موسیقاران بیکور دي او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه تروړلې دي. نوموړی وایي چې د هنګدي د لارې کې یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمينه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو لکبلې خپل روزګارونه بیللې دي.
مونږ سره خو یو د جنگ چې کم په افغانستان کې یا چې کم دغه حالات دي زموږ سره دویمه خبر چې کم د کووېډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس دی نو چې کم بیا سپیسیفک چې کم سټیج پرفارمر دی نو اول ودا سیو چې چونکی ایونټس پکې دل او پراپر نو کووېډ د وجه مګر دې ذات افیکټ چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو. بل چې کم دا زمونگا دا سوشل ایشو چی کم ادھا چی لکا میوزک یا آرٹسٹ یا زمونگا سوسائیٹی کی آگا سنگا ٹریٹ کی گی نو دا وقت چونکہ زب پتہ سے یوزی کی ناس دیم جزو دا بالکل ویلے شم چی دا وقت لکا آگا حالات اس رو رو خکیدو طرف تروانی زکا چی خلق انٹرنیٹ استعمال ہے گلوبلائزیشن دے باہر دنیا گوری بیا چی افغانستان کم آرٹسٹان دی نو ظاہر خبر پرد چی آگا طول دنیا تا پتہ چی ال دا خوب پا آرٹ بانی مکمل بندیز دے کو آگا سمرا ہم فنون لطیفہ زمونږ سره دین هغه باندې بندیز دی خو هغه آرټستان ته مونږ پاکستان کې بیا په تیر پښتونخوا کې مونږ او ته ویلکم کو.
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقي یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقي او موسیقي د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نور هم غني شي. د نوموړي په وینا دا مهال د اهنګدا د سوري لاندې په یو شمیر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمیر کسانو داخلي اخیستې دي. هغه وایي په پېښور او سوات کې به هم د خپل ادارې څانګې پرانیزي
چونکه رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور الدا چې کله مونږه بندار ریکوایرس وینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژنې کو هغه په نومې پښتون دی هغه میوزیک خوښی کو نه خوښی خو د رباب هغه ته پته وي. بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ ودې ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلک راغلي دي نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغه باندې کار وکړو هغه د پنجاب کلچر دی هغه د بلوچستان کلچر کې سندې گلګت دی بیا د بهر ملکونو خلک مونږ سره دلته په اسلام آباد کې مشته نو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو. نو اوس همدا سي اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل اف آرٹ کار کړی دی بیا چې په ډیره هنر کده کار کړی دی داسې بلها ادارو کار کړی ان سی اے چې کم د لاهور کې هغه کار کړی زما همدا خواهش ته چې نیکست زمونږه کم را روان قدم دی نو هغه هغه د مونږه د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخ یو پراپر کالج جوړو بدره کالج نه بمونګ بیا شاخونه جوړو لکه په پښتونخوا کې یو پیل شاخ ته په هغه کې بیا په خور دي زمو سره زمو ټارګټ ایریا سواد باقي بکودا سي بیا زمونګ نور ټوله نو پا پدغه یو پروسس باندې را روان لګی دا یو سیستماتیک طریقه باندې د دې وجې نزو اسلام آباد کې موږ شروع کړی.
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي. د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دي او هنرمندان د دړکو سره مخ دي، نو بل خوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډېره شوې ده او نن سبا ډېر ځوانان او جینکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي. هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقي د زده کړو او ودې لپاره ادارې پرانیزي.
په سلور کالو کې زمونږ چې کوم رجستریشن یو پراپر طریقه ده، نو زما سره یو سل او سلويخ تقریبا لکه کوم وبیش دا سیم کې چې سلوي خو دیش د سیګمنس کینو دې ټایم کې دومره ایڈمیشن موږ سره سلور کالو کې شوی کم چې موږ سره فارمز جمع شوی دي. بیا د دین علاوه موږ سره دغه سټوډنټ لکه انټرنیشنل سټوډنټس په اسکایپ باندې موږ جوائن کړو، هغه کې استرالیا دي، د سنگاپور موږ سره سټوډنټس دي، بیا امریکا کې سټوډنټ دي، کناډا کې موږ سره سټوډنټ دي، او دین علاوه جرمنی کې هم موږ سره دوه سټوډنټس دي، او بیا د سی په بلها سیمو کې زموږ سره کوم بلها دا بهر کنټریز دی نو دي کې موږ سره سټوډنټ اندي. موږ سره ګریجویشن کې اوس کوم ګریجویشن سیو سټوډنټس دي، نو هغه موږ لاست کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو پینځه چکم سټوډنټان، نو هغه ویډیو هم په انټرنیټ باندې موږ اپلوډ کړی دا، نو موږ هغه باقاعده لکه د ارکیسټرا په هغه چکم شکل بیا هغه متور کړی، نو هغه دې وخت کې بیا نور سیزن داسي وی چې هغه موږ جوړاو لګیا یو.
اوریدونکو دا وازه موږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونیری له اجازه ورکه د الله پامان.
ژوند امام دے کا گلفام دے کا منبر دے کا محراب کا یو مست ہوند جہان کی رنگین خوب دے دا سرا آیا آیا ملا جانا جن تپوس دے کا جواب آیا آیا ملا جانا جن تپوس دے کا جواب فرعون دے او غرور دے کا جنون دے او سرور دے دنمرود دا زر و تخت دے کا رنگین مرد منصور دے دنمرود دا زر و تخت دے کا رنگین مرد منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے کا یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکپٹ شوے دا تیارونا یام دے کایو مات دم کچکو کدا ور د اس بوش پو کایو مات دم کچکو کدا ور د اس بوش پو یو رنگین باغ د ګلونو کو خیال مخ د پهلو کایو تیخ د فرار د تخت دل دل خپل زانا جان جھوٹ پوس دے کے جواب مایا مایا
دا مشال ریڈیو دا